ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلیم شیخ در منو ویدون کو او خرا کلاس دای وساطا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نوری نن د سیشن بی ورس کال 2014 د اکتوبر د میاشتې اتل سمنی چا دا وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام شپاک افغانستان کې پینځه نیمی او دلته په واشنگتن کې د سهار نه بجې دی تاسو قربان یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سر ټکونه پیلو
د پاکستان په سینټ کې یو ځل بیا ویل شوی د لانچمنې چین پاکستان اقتصادي لارې ګټې یوازې پنجاب صوبې ته ورکړل شوی سینټرانو دغه پروژه د شپاړسمې پیړۍ د فرنګي د وخت ایسټ انډیا کمپنی په نوم یاد کړې
په دې کې د خیبر پښتونخوا د پاره یو وینګ دی د بلوچستان د پاره یو وینګ دی د سند د پاره یو وینګ دی د پنجاب د پاره درې وینګ دی
هم د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي لاهور سره نږدې ګجرانواله ښار کې د ترهګري ډلې القاعدې درې مشکوک غړي وژلي دي
ځکه بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ تو ویسے ہی ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے چل رہی ہیں لشکر طیبہ ہے مد ہے سپاہ صحابہ کے کچھ حصے
او عراقی او کردی ځواکونه وایي د داعش ډلې پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې توانېدلې چې د موسل ښار ګیر چاپېره ځینې کلي خپل تر ولکې لاندې راولي
سرټکی تاسو اوریدل وز خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
پاکستان کې د سینټ کمیټه یو وار بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په حق له اندېښنې څرګندې کړې د کمیټه مشر دا منصوبه په هندوستان قبضه کوونکې ایسټ انډیا کمپنی بللې د منصوبه بندې او ترکې لپاره د سینټ د قائمه کمیټه مشر طاهر مشهدی ویلي تر اوسه حکومت نه دی خوډلې چې چین سره به د دې منصوبې د لوزنامو کې کوم سیزونه شامل وي دوی خبرداري ورکړو کچره د چین سره دا هر څه ښکاره فیصله نشي او هر څه د چین په ګټه وي نو بیا یې په هندوستان د برتانیې د ایسټ انډیا کمپنۍ د قبضې کیسه تکرارېدلی شي دغه کمپنۍ د کاروبار په غرض د سیمې ته راغلې وه ورغلې وه او بیا یې په ټوله علاقه د برتانیې حکمرانی یقیني کړې وه طاهر مشهدی ډیو ریډیو ته وویل چې تر اوسه د دې منصوبې لپاره جاری شوي 14 اربه روپو کې 1 روپۍ هم په بلوچستان صوبه کې نه ده لګول شوې او نه تر اوسه د پښتونخوا بلوچستان نه تیرېدونکي په مغربي لاره کار شروع شوی د کمیټې یو بل غړی عثمان کاکړ دا منصوبه د چین او پنجاب په ګټه بللې تیر ورځ د مالیې نړیوال فنډ یا آی ایم ایف هم د منصوبې په مختلفو چارو خبرداري ورکړې وو خو د پاکستان وزیر اعظم او د منصوبه مندې وزیر احسن اقبال وایي دا منصوبه د پاکستان قسمت بدلولی شي
بلې لورې ته د پاکستان پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې دعوه کړې چې د پنجاب ګجرانواله ښار کې د القاعده ترهګري ډلې درې توندروه وژلي دي د ترهګرۍ پر ضد د مخنیوي ادارې ویاند ځایي رسنیو ته ویلي القاعده ډلې پلان درلودو چې په ښار کې پر ځینو عبادت ځایونو حملې ترسره کړي راپورونه وایي پنجاب صوبه په بیلابیلو ضلعو کې دا دریم لوی عملیات دي چې د ترهګرو پر ضد ترسره کیږي او د تیرې اونۍ راهیسې 12 تنه ترهګر یې وژلي دي
د پاکستان سپریم کورټ یا ستر عدالت د مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې په تحریري توګه عدالت ته ووایي ملک سرشمیرنه به کله کوي حکومت وړاندې فیصله کړې وه چې د تیر کال د روان کال د مارچ میاشت نه به په ملک سرشمیرنه شروع کیږي خو بیا یې د امنیتی وجوهات په بنیاد دغه سرشمیرنه ځنډولې وه اخیری سرشمیرنه په ملک کې 18 کاله وړاندې شوې وه د پاکستان د آئین تر مخه هر 10 کاله پس سرشمیرنه کول دي د سرشمیرنې د لارې د حکومت د وسایلو ویش کیږي وړي صوبې وایي 13 سرشمیرنه کې هم دوی ته مناسب وسایل نه ورکړل شوي
افغان حکومت وایي د امریکا او برېټانیا په مالی لګښت باندې د افغانستان په 19 ولایتونو کې د بیا رغونې 6500 بیلابیلې پروژې پیلېږي چې په دې سره به د دې هېواد په کلیو او بانډو کې 2,05,000 نور بیروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي
او د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه وایي چې د پېښور په تاکال کې د درې ښځو مړی موندل شوی دی وایي چې چارواکو تر اوسه پورې د دې پېژندګلو نه ده کړې لنډ شان تفصیل د مدثر شاه په رپورټ کې اورو
د دریو زنانو مړو مدو په وجه د سیمې خلکو کې ویره طرحه پیدا شوه او د بشري حقونو یو مبارز قمر نسیم ډیوه راډیو ته وایي نږدې دوه ورځو کې داسې پیښو کې اضافه په نظر راځي.
د هر دویمه دریم ورځ د خیبر پختونخوا په اخبارونو کې داسې خبرونه راځي چې زنانه چې کوم دی نو یا د هغې مسک لاشونه په بورو په بند او د موټروې خواو شا کې او یا په نهرونو کې او یا د دریاب غاړو سره وځي. اګر چې د دې نوعیت جدا دی خو لکه دا نورو خبرونو یا د تشدد نورو واقعاتو سره تړلې شوې او کړي ده کومونه وګورو نو اکثر په داسې واقعاتو کې داسې دغې کیسونو ته پوښ کولو والا څوک نشته دی او څوک یې وارثان نه وي او څوک یې وروسته یا وارثان پیدا نه وي یا د وارثانو دلچسپي نه وي نو هغه کیسونه همداسې چې کوم دی ختم شي. خو دا د سټیټ او د ریاست ذمهداري ده او د ریاست کې اوسېدونکو د خلکو ذمهداري ده، د سیول سوسایټي ذمهداري ده چې هغې د زنانو له تشدد حوالے سره د کار کولو دعوه کوو مونږه.
بلخوا پولیسو د نامعلومه تنانو په ضد د قتل مقدمه لیکلې ده او پلټنې شروع کړې دي او د زنانو د پیژنګلو لپاره ډي ان ا مواد د لاهور لیبارټري ته لیږلې دي او د زنانو خاور ته د سپارلو په ځای مړي خیبر میډیکل کالج کې محفوظ کړې دي او وایي شاید د نورو پلټنو لپاره ته استفاده وکړي شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د زنډیدلې خبرو اترو د بیا پیل کولو لپاره د افغان حکومت او طالب مشرانو ترمنځ په نږدې ورځو کې د خفیه مذاکراتو بیا دوه دورونه شوي دي. په کابل کې د افغان حکومت یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي د افغان حکومت او د طالبانو مذاکرات په قطر په سرخاره دوحا کې شوي، چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د افغان صدر اشرف غنی ترجمان دواخان مینپال ویلي دي په هیواد کې سولې لپاره افغان حکومت د هر هغه مخالفی ډلې سره خبرو اترو ته چمتو دي څوک چې امن ته آماده دي. هغه نیغ په نیغه طالبانو سره د مذاکراتو پر اړوند خبرې نه دي کړي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي نصیر کاکړ په دغه راپور کې.
د پاکستان د افر خبره یو حد پورې ده، داسې چې هر څه طالبان چې کوي دا دې معنی هم نه ده چې څه ورته پاکستان ووایي. په اوس وخت ممکن طالبان چې کوم مقاومت کوي په افغانستان کې او کېدای شي پاکستان ځینې حلقې د دوی دپاره دغه مقاومت یا په افغانستان کې جګړه دوی ورباندې اعتراض ونه لري یا دا ګڼي چې دا د افغانستان خپله جګړه ده. خو په عین حال کې پاکستان هم د خپلو ډېرو مداخلو نه یعنی مجبوره ده، هغوی مکمل ډول طالبان هم د لاسه نه شي ورکولی او بل طرف نه هغوی د دې نه ډارېږي چې د افغان طالبانو خلاف اقدامات وشي. ممکن افغان حکومت د دې د خلاف یا طالبان کا افغانستان ته وړي او د پاکستاني طالبان یا کی کی شي سبحانه دي پاکستاني طالبان ملګری دي هغه هم د افغاني طالبان سره لاسونه یو کی او د پاکستان تر خلاف اقدامات کوي نه دا پاکستان د لپاره صدر دي د شي یعنی نو هم پاکستان ته باندې نه کې چې طالب مشران شته ده بلکې طالبان په ټول دا وخت پر مشر امرا برابر افغان ته زندان کې دا د طالبان د نور درې مشران لکه ملا عبدالله خان د پاکستان په زندان کې ووژل شو. استاد یاسر ورته ډول باندې ژوند له لاسه ورکړ پاکستاني زندانونو کې. نو فکر کوم پاکستان هم یو ډول مجبور حالت کې ده.
تاسو وایز اپ امریکا ډول ریډیو اوري.
عراقی او کوردی ځواکونه وایي د داعش ډلې پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې توانېدلې چې د موسل خاره ګیر چاپېر ځینې کلي خپل تر ولکې لاندې راولي. دا عملیات د امریکا ایتلاف په مرسته او نورو قومي مشرانو په ملاتړ نن په دویمه ورځ هم دوام لري. کوردی ولسمشر مسعود برزانی ویلي دي ډېر زر به د موسل خار د داعش وسلوالې ډلې څخه واخیستل شي. ویل کېږي په لومړۍ ورځ 200 سکوېر کیلومتره حکومتي ځواکونه تر کنټرول لاندې راوستلي. هغه زیاته کړې چې پوځي ځواکونه هڅه کوي چې د موسل خار د حلب خار په شان د جنگ ډګر جوړ نشي او لږ تر لږه زیان ورسي.
د ملګرو ملتونو د پلټنو معلومه شوې ده چې د استرالیا د حکومت لخوا د سیکریسي قانون پر ځای کولو سره په سرکاري چارواکو بندیز لګیدلی او حکومتي معلوماتو ته رسایي ګرانه شوې ده. د بشري حقونو د تحفظ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مایکل فروست د استرالیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سیکریسي قوانینو او د بارډر فورس اکټ ته بیا کتنه وکړي. د دې لوجې حکومتي چارواکي د استرالیا د انتظام لاندې د مهاجرینو د کیمپ نورو په حق لا بغیر د اجازت نه د سوایلو نه منکړی شوی دی. وای د استرالیا د خورینا لره په بندیخانو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو په حق له حکومتي چارواکي کنټراکټران او معلومات ورکونکي اولسته د کرم معلوماتو خودلونه منکړی شوی.
روسیا وایي د دوی او د سوریې حکومتي ځواکونو د سوریې په شمالي ښار حلب کې خپلې بمباری درولې تر څو ښار ته بشري مرستې ورورسیږي. دا خبره د روسیې د دفاع وزیر سرګی لاروف د رسنیو سره د خبرو پر مهال کړي او ویلي د دوی لخوا هوایي بمباری نن سهار 10 بجو څخه درېدلې دي. د پنجشنبې ورځې دا ډزبندۍ د ولسي وګړو لپاره یوه موقعه ده چې د ښار څخه بهر وځي، په خاصه توګه هغه خلک چې ناروغ دي او یا هم ژوبل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دی ریډیو باور کوي.
دیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیڈ اے
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې دیو ریډیو سره اوسه. تاسو ته دغه رپورت هم وړاندې کوو چې سر شمیرنه چې 13 کال وړاندې په پاکستان کې شوې وه او حکومت پر لپسې بیانونه ورکړي وو چې دغه سر شمیرنه به زر تر زره کوي، خو تر اوسه پورې دغه ځنډول شوې ده. پاکستان آئین وای چې هر 10 کال پس به پاکستان کې سرشمیرنه کیږي. د سرشمیرنه د لارې د حکومت د وسایلو ویش کیږي د صوبو ترمنځ. وړي صوبې وایي چې دغه سرشمیرنه مرکزی حکومت ځکه نه کوي چې دوی ته وسایل نه ورکول غواړي. رپورت په دې خبرونه کې لرو. خړومبې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حکله د پاکستان سنت یو واري بیا اندېښنې څرګندې کړې او ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې ډېر سیزونه عوام ولستا نه دی ښکار کړی شوی. دغه قسمه اندېښنې د مالی نړیوال فند یا ایم ایف هم سرګندې کړې وې. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت سینیټر طاهر مشدی ویلي دي پاکستان او چین دوستي خپل پزې خو کاروبار خپل پزې وي. او چین یوازې پاکستان کې سرمایه کاری نه ده کړې، هند کې د 100 اربو ډالرو او حتی بنگلادیش کې هم د 23 اربو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. دوی وایي چې آیا دا منصوبه د پاکستان ترکې لپاره ده او که د بربادۍ لپاره، ځکه چې حکومت به چینی بانکونه نه کمه قرضه اخلي، هغه به بیا پاکستان غریب ولس ورکوي. دوی په دې منصوبه د وړو صوبو یې هم صحیح ګرځولې دي او ویلي دي حکومت وړو صوبو ته نه څه ضمانت ورکوي، نه دې نه خبروي چې اصل منصوبه څه ده، او نه تر اوسه څه ترقیاتی کار په دې صوبو کې شوی دی.
دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تک 16 بلین یا 18 بلین کے قریب جو کہ ریلیز ہوا ہے، جو کہ آن دا گراؤنڈ آ گیا ہے، وہ ایلوکیشن بلوچستان میں نہیں نظر آ رہی، اور دوسری بات وہ ویسٹرن روٹ جو ہے اس کے اوپر پروگرس نظر نہیں آ رہی جو کہ پرائیورٹی 1 میں تھی.
دوی وی تر اوسه پورې کوم 14 ارب ډالر د منصوبه تر مخه جاری شوی دی، دا هیڅ استعمال په بلوچستان صوبه کې نخکاری، نه د منصوبه غربي لارې باندې سکار شوی دی. د کمیټې یو بل غړی سینیټر عثمان کاکړ وینا ده چې هر کله دوه هیوادونو ترمنځ معاهده کیږي نو دوه هیوادونو یو شان مفادات پکې وي، خو پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کې زیات مفاد د چین دی او پاکستان کې بیا زیات مفاد یا ګټه د پنجاب صوبې دی.
د پنجاب حکمرانان چې دي، د اسلام آباد حکمرانان چې دي، هغوی هر وخت هغه معاهده کړي دي چې د نورو ملکونو زیات پکې فایده، د پاکستان پکې کم فایده. او دویمه خبره دا ده بیا په پاکستان کې د پنجاب فایده زیاته کتل کیږي، د پښتون، بلوچ، سندي، سرایکی ملتونو حکومتونو فایده چې دي دا بالکل نه کتل کیږي. نو په دواړه والو باندې دا غلطه ده. چاینا راځي د خپل مفاداتو دپاره دته د قومونو د ولسونو مفادات وي، بیا د خپل مفاداتو دپاره پنجاب چې دی د پنجاب مفادات سیف کوي، محفوظه کوي، د پښتون، بلوچ، سندي، سرایکی مفادات وي. نو دا چائنا دغه کردار څه دی ده موږ مخالفت کو مزمت کو ده دی نو فرنګیم راغلو انډیا کمپنی په شکل کې او دیم نن دا نوی شکل کې را روان دی د سکیورټی د پاره 1% څه دی د ټول پروجیکټ زب جلا کیږي د سکیورټی د پاره نو سکیورټی څه پنځه دغه راځي چاینیز راځي چاینیز انجینیر راځي چاینیز ماهرین راځي نو نو چاینا د خپل د سیفیک کې د جلا برخه دور تکشي دا د پاکستان غمخوار دی د ځان د پاکستان دوست وی نو دا خور دوست دی واره مرته لون راکی ما قرضې راکی مفتیم نه راکی دا پیسې دا سیول ارم فورسز چې دی د دې وینګ جوړ کړی دی شپږ وینګ جوړی دی د چاینیز د سکیورټی لپاره په دې کې د خیبر پښتونخوا لپاره یو وینګ دی د بلوچستان لپاره یو وینګ دی د سند لپاره یو وینګ دی د پنجاب لپاره درې وینګ دی په ظاهر پنجابیان د اویایي خیبر پښتونخوا بلوچستان کې حالات نه دي چک او بیا هلته هغه پروپاګاندا کوي او دته چې بیا وینګ جوړیږي بیا د پنجاب لپاره درې وینګ جوړیږي
د غونډه کې سېنټرانو دا یاره هم سرګند کړي دا حکومت د منصوبې کې وړو کې صوبې هره کړې دي نو بیا با څنګه د وفاق سلمیت به یقیني جوړوي د شپږ سلويخت ارب ډالرو منصوبه کې د توانې زیات منصوبې شامل دي او خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه وایي چې ګټه یې زیاتره پنجاب صوبې خلکو او صنعتکارانو ته دي اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوی ریډیو اسلام آباد
او مرکزی حکومت وای چې د منصوبه کې په ټولو علاقو ته برخه ورکوي په دې حق له وزیر اعظم نواز شریف نن هم یو غونډه کې خبرې کړې
یہ سی پیک جو ہے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے یہ چین سے پاکستان کو ملا رہا ہے
سی پیک یو لویا منصوبہ ده چې چین او پاکستان سره تړي او در دې لاندې گلگت بلتستان بلوچستان او پټول هیواد کې د توانای یو شمیر منصوبې او سړکونو باندې کار روان دي
درمنو اوریدونکو تاسو در به پیر څخه هم زینې تفصيلات واوریدل د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژې په حق لا د محل زموږ سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ راغلی دی استودیو ته او دوی څخه به هم زینې تفصيلات خلوستړي مشه او په خیر راغلی
ډیر مننه منزه شهید کوربدان
کاکړ سپ تاسو په دغه دوه راپورونو کې چې د اورنګزیب او رابې پیر وو تاسو هم واوریدل چې دوی د ایست انډیا کمپنی هم پکې ذکر وکړو دغه ایست انډیا کمپنی مطلب څه دی
مننه منزه شهید زه به ووایم چې پاکستان یو وړوکی هیواد دی چې آبادی یې 180 میلیون ده په مقابل کې د چین آبادی 1.5 ارب ده چې په ټول جهان کې د مسلمانانو چې څومره آبادی ده یوازې د چین دومره نفوس دی ایست انډیا کمپنی په باب درته وایم چې دا د برېټانیا یو تجارتي کمپنی و چې په متحده هندوستان کې چې بنگلاديش او پاکستان پکې شامل وو د تجارت لپاره کال 1802 کې د تجارت په خاطر هندوستان ته راغله او وروسته پراخ هندوستان ونیوي او برېټانیا نږدې 4.5 سوه کاله وروسته په کال 1906 کې له هندوستان څخه ووتل او اوس هم د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په باب د اندیشنو په اړه چې په پاکستان کې ځینې پارلماني غړو ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لار داسې ده لکه د ایست انډیا کمپنی پروژه دا ځکه ویلي دي چې حکومت باندې تور دی چې د وړو صوبو په دې کې برخه نسته او کم چې مخالفه ګوندونه دي هغه وایي چې په دا پروژه او د دې ټوله پانګې یو خو پټي ساتل سوي دي خلکو ته حال نه وایي یعنی شفافیت پکې نسته او بل دا دی چې د پاکستان اکسپورتس یعنی واردات چې دي هغه د امپورتس یا د صادراتو په مقابل کې ډیر لږ دي او په چین باندې په افریقا اروپا او امریکا کې هم د تورونه دي اقتصادي کارپوهان هم دا وایي چې دغه برای زمونو کې یې مارکیټونه په اصطلاح باندې ډمپ کړي دي او پر ځای درولې دي په دې خاطر چې د چین چې کم سامان دی هغه ډیر په ارزانه دی نو هم په پاکستان کې دا اندیشنه ده چې چین چې کوم مصنوعات دي هغه به ځایي صنعتونو ته زیان ورسوي. د مثال په توګه د لوښو سامانونه دي، فوټبالونه دي، بدنۍ دي، همدارنګه نور ډېر شیان. په خاصه توګه به د لوټې ذکر وکړم چې یو څوک که د پاکستان لوټه په 10 روپۍ اخلي نو ولې نه چې د چین په 3 روپۍ واخلي. نو دا ډول اندېښنه ده چې پاکستان به په اقتصادي توګه په چین باندې هر وخت تکیه ولري.
کاکر سے وہ دی کے د شپک سلویخ بلیارد د پانگی خبر کی گی دا پیسی بت سوک ور کبھی
بالکل لمڑے خدا نیو کی کیجی چی دلار کی د وڑو صوبو په خاصت ہوگا خیبر پښتونخوا او بلوچستان هیڅ ګټه داسې پشکارا نه لیدل کیجی. د شپور سلویشت ارب ډالر او د چینایي پانگی خبر چی کیجی دا خو لمړی اندازی دی کدی سی چې دغه پانگ یا دغه لګښتونه تر 100 ارب ډالر پوری ورسیږي د وخت سره سم. او که پروژو او ګټو ته وګورو نو مخالفه ګوندونه لکه څنګه چې ما وړاندې ذکر وکړ او د پارلمان ځینې غړي وایي چې ګټه یې د پنجاب لپاره ده، ځکه چې کله سی پیک وایي نو د پیټکی و پنجاب ته راجع کوي. بله لویه خبره دا ده چې دا پیسې به بیرته چین ته ورکول هم وي، نو ګټه به د پنجاب وي او قرضه یا پور ورکولو کې به ټول سوبې شامل وي. او د دې لپاره به نوي ټیکسونه هم لګول کیږي او په غریبو خلکو به نور زیات مالی بار واچول سي. په پاکستان کې لوړان دي تر 80% پورې خلک د بیوسۍ ژوند کوي. بل دا چې چین په خپل خوښه او په خپل ګټه د شیانو بیه مقرروي، لکه پاکستان کې د بجلی بیه مقررولو اداره نیپرا د بجلی د یو یونټ بیه 1.5 پیسې ټاکلې ده، خو چین وایي د دوی بجلی دي په 5.5 پیسې یونټ واخیستل سي. دا هغه ځینې معلوماتو چې ما غوښتل تاسو سره شریک.
ډیره مننه کاکړ صاحب تاسو څخه.
مننه.
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غوږی اس قدر منو اوریدونکو تاسو پام راګرځو د محل یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان پنجاب صوبه کې د ترهګری د مخنیوي ادارې داوا کړی چې د پنجاب ګجرانوالا ښار کې د القاعده ترهګری ډلې 3 توندرو وژلې دي او د ترهګری پر ضد د مخنیوي د ادارې ویان د ځایي رسنیو ته ویلي چې القاعده ډلې پلان درلودو چې په ښار کې پر ځینو عبادت ځایونو باندې حمله تر سره کړي. په دې هکله نور تفصيلات سدي تاسو ته وړاندې کوي ارشد حسین په خپل راپور کې. قدر منو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غوږی تاسو مو وړاندې هم ویل چې یو بل مهم راپور لرو چې تاسو به په خبرونه کې وړاندې کوو، خو د تخنیکی ستونزې له کبله دا راپور وړاندې نشو. دا مهال راپور چمتو شوی دی، تاسو ته وړاندې کوو. خزر منو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. بیا هم ستونزه نه ده حل شوې، تر څو چې ستونزه حل شي بیرته به تاسو ته راپور وړاندې کوو. خو تاسو پام دې موضوع ته هم راګرځوو چې تاسو کولی شئ چې د ډیوا رادیو ټولې خبرونې د ډیوا ویب د لارې هم واوري، او د دې ترڅنګ دا چې پر تلویزیون هم تاسو کولی شئ هغه خبرونې چې تاسو لپاره د تلویزیونی دي په خاصه توګه د بشیرونو خبرونه چې موږ د خویندو لپاره د هغه هم کول شي چې تاسو واوري. ارباب صاحب په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو چې غواړو خپل قدر منو اوریدونکو ته وړاندې کوو.
بالکل پدې باندې به چې غنمو کم پروګرام به ورکړو حکومت خیبر پښتونخوا حکومت شروع کړو هغه زنډول شوې ده، ځکه دی وای چې موږ سره صوبایي حکومت وای چې موږ سره پیسې نشته. دغه سید افغانستان په حق له هم یو رپورت لرو، او عراق چې تاسو څنګه خبرونو کې هو ول منازع شهید نو هغه خبر یو تفصیلي رپورت زموږ همکار مجاهد جواد تیار کړی دی، هغه رپورٹ هم په دې خبرونه کې لرو. خو ور بشو ارشد حسین
راپور ولوري ته. بالکل، دغه راپور دا مهال تیار دی. قدر منو اوریدونکو چې د پنجاب صوبې چارواکي وایي لاهور سره نږدې ګوجران والا ښار کې د ترهګری ډلې القاعده درې مشکوک غړي وژلې دي. تاسو ته دغه راپور وړاندې کوو.
پنجاب پولیسو د ترهګرۍ پر ضد څانګې کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ ویان زیاتوي چې د وژل شوو ترهګرو د ولقې څخه یو کلاشنکوپ او دوه تمانچې هم برآمد شوي دي او د تښتېدلې ترهګرو لټون روان دی. ښکاره دی چې د تیرې اونۍ د جمعې ورځې راهسې تر دې دمه د پنجاب په بیلابیلو ضلعو کې د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې د پولیسو لخوا ترسره شوې دا درېمه غټه کاروایي ده چې پکې په مجموعي توګه اوولس توندلارې وژلې شوې دي. او دې عملیاتو ته پنجاب ایالت کې د توندلارو او ترهګرو پر ضد د ګړندي کاروایانو په حیث کتلی کیږي. خو د دفاعي چارو څېړنکاران وایي د صوبایي حکومت لخوا د ترهګرو پر ضد دا تازه او تیز عملیات ښایي چې هغوی فوج ته ایالت کې د داخلېدو جواز په لاس نه ورکول غواړي. د دفاعي چارو څېړنکاره ډاکټر عائشه صدیقه چې پخپله هم د پنجاب د جنوبي سیمو سره تعلق لري، ډیوه ریډیو ته د دې تازه عملیاتو په حق لا صدا سے وایي.
ویسے تو فوج کی ضرورت نہیں ہے پنجاب میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کون کس جگہ کیا کام کر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ تو ویسے ہی ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے چل رہی ہیں. لشکر طیبہ ہے، مد ہے، سپاہ صحابہ کے کچھ حصے ہیں یا لشکر جھنگوی کے کچھ حصے ہیں. تو یہ صرف تاثر قائم کرنے کے لیے، اور کچھ شاید اس میں جینوئن بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ سی ٹی ڈی اب کاروائیاں کیوں کر رہی ہے، انہوں نے پہلے کیوں نہیں کاروائیاں کی؟ ان کے پاس یہ جو ڈیٹا ہے یا ان کے پاس انفارمیشن وہ تو پرانی ہے.
ہغوائی ہسی خو پنجاب ایالت کے فوج تدرات تو ضرورت نشتا اور منگ تخ پتہ دا چی سوک سکوی. خو ولی زیادترہ لا قانون مذہبی تنظیمون دا مخ کنا ریاستی اداروں سر پا شریکا چلی گی، لکا لشکر طیبہ، دا سپاہ صحابہ او لشکر جنگوی زنی برخے. ولی خبر دادا چی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اس ولی عملیات کوی، زکا چی دا حقوی سر پنجاب ایالت کے دا ترہگر دشتون والی پا حق لا معلومات دا اڑان دینا موجود وو. پاکستان کی حکومت مخالف سیاسی ڈلے او ناقدین پا تسلسل سر دا وفاقی حکومت سخا پا پنجاب ایالت کے دا موجود ترہگر تنظیمونو پر ضد دا عملیاتو غختنے کوی او ور سر سم وای چی پا حیوان کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب مخه هله نیول کې دي شي چې په پنجاب ایالت کې د دغه قانون ډلو جرړې او سوچ ختم کړي شي.
کو تو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، فوج بھی جس میں شامل ہو، سیویلین لیڈرشپ بھی شامل ہو، کہ ہم نے بالکل یہ پالیسی جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز یہ ختم کرنی ہے، تبھی ان کو آپ ختم کر پائیں گے.
آؤ میرمن عائشہ صدیقہ زیاتوی چی در ریاست سر ملگری لا قانونا مذہبی تنظیمونا ٹول پا پنجاب ایالت کے پرات دی. فوج او سیول حکومت لبا اس پریکڑا کول وی چی نور با دغا تنظیمونا نزغ ملک کی گی او هم په دې ډول به د ناصر د منځزي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 2.25
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
گرانو خدر منو اوریدون کو د خبری خبرونه نوروز تا با تاسو سره زمونږ همکار رحمان بونیری رازی او کومه ځانګړې خبرونه چې د دایشه او سخت ریزی په حق لوي هغه به تاسو ته وړاندې کوي زمونږ سره اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے درنو خدر منو ویدون کو دا خبری خبرونه دا واشنگتن ڈی سی نا تاسو آوری نان دا سیشن بی ورز کال 2014 اکتوبر دا میاشتی اتلا سمانی تا دا وخشوی دی پا پاکستان کی دا مخام شپگ نیمی افغانستان کی شپگ او دلتا پا واشنگتن کی دا زهر نهانی می بجیدی ستاسو قربانه یوز منظر شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان سینټ کې یو ځل بیا ویل شوی د لانچ منې چین پاکستان اقتصادي لارې ګټې یوازې پنجاب صوبې ته ورکړل شوی. سینټرانو دغه پروژه د شپاړسمې پیړۍ د فرنګي د وخت ایسټ انډیا کمپنی په نوم یاد کړی.
پدې کې د خیبر پښتونخوا د فارم یو وینګ دی، د بلوچستان د فارم یو وینګ دی، د سند د فارم یو وینګ دی، د پنجاب د فارم درې وینګ دی.
هم د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي لاهور سره نږدې ګجرانوالا خالکی خار کې د ترهګری ډلې القاعده درې مشکوک غړي وژلې دي.
چونکه بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ تو ویسے ہی ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے چل رہی ہیں، لشکر طیبہ ہے، احمد ہے، سپاہ صحابہ کے کچھ حصے.
او عراقی او کردی ځواکونه وای د داعش په خلاف په پیل شوی عملیاتو کې یو ګټه ترلاسه کړې. دوی داوه کوي د موصل خار ګرچا پیره یا ځینې کلی هم نیولې دي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز خواک شي د مهمو خبرونو لنډیز ده.
پاکستان کې د سینټ کمیټه یو وار بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په حق لاندې خني سرګندې کړې. د کمیټې مشر دا منصوبه په هندستان قبضه کوونکی ایسٹ انڈیا کمپنی بللې. د منصوبه بندې او ترقې لپاره د سینټ د قائمه کمیټې مشر طاهر مشهدی ویلي تر اوسه حکومت نه دی خوادلې چې چین سره به د دې منصوبې لوزنامو کې کوم سیزونه شامل وي. دوی خبرداري ورکړو کچره د چین سره دا هر څه ښکاره فیصله نشي او هر څه د چین په ګټه وي نو بیا یې په هندوستان د برتانیې د ایسٹ انڈیا کمپنی د قبضې قصه تکرارېدلی شي. دغه کمپنی د کاروبار په غرض د سیمې ته ورغلې وه او بیا یې په ټوله علاقه د برتانیې حکمرانی یقیني کړه.
اخوا د پاکستان پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې دا وکړې ده چې د پنجاب ګجرانواله ښار کې د القاعده ترهګري ډلې درې توندروا وژلې دي. راپورونه وایي پنجاب صوبه په بیلابیلو ضلعو کې دا درېیم لوی عملیات دی چې د ترهګر پر ضد ترسره کیږي او د تېرې اونۍ راهیسې 19 تنه ترهګر پکې وژل شوي دي.
د پاکستان سپریم کورټ یا ستر عدالت د مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې په تحریري توګه عدالت ته ووایي ملک سرشمیرنه به کله کوي. اخري سرشمیرنه 18 کاله مخکې شوه. د پاکستان د آئین تر مخه هر 10 کاله پس سرشمیرنه کول ضروری دي. د سرشمیرنه د لارې د حکومت د وسایلو ویش کیږي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د زنډیدلي خبرو اترو د بیا پیل کولو لپاره د افغان حکومت او طالب مشرانو ترمنځ په نږدې ورځو کې د خوفیه مذاکراتو دوه دورې شوې دي. په کابل کې د افغان حکومت یوې سرچینې امریکا غاک ته ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات په قطر سرخار دوحه کې شوې دي چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. د افغان صدر اشرف غنی ترجمان دوا خان مینپال ویلي په هیواد کې سولې لپاره افغان حکومت د هر هغه مخالف ډلې سره خبرو اترو ته چمتو دي څوک چې امن ته تیار دي.
د ملګر ملتونو د پلټنو معلومه شوه چې د استرالیا د حکومت لخوا د سیکرسي قانون پر ځای کولو سره په سرکاري چارواکو بندیز لګیدلی او حکومتي معلوماتو ته رسایي ګرانه شوې ده. د بشري حقوقو د تحفظ لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مایکل فروست وای د استرالیا د خاورې نه لرې په بندیخانو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو په حق له حکومتي چارواکي کنټراکټران او معلومات ورکونکي اولسته د کرا او صحیح معلوماتو ورکولونه منکلی شوې دي.
عراقی او کوردی ځواکونه وایي د داعش ډلې پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې توانېدلې دي چې د موسل ښار ګیر چاپېره ځینې کلي خپل تر ولکې لاندې راولي. دا عملیات د امریکا ایتلاف په مرسته او نور قومي مشرانو په ملاتړ نن په دویمه ورځ هم دوام درلودو. کوردی ولسمشر مسعود برزانی ویلي ډېر زر به د موسل ښار د داعش وسلوالې ډلې څخه واخیستل شي.
د نړۍ مشران د امریکې د صدارتي انتخاباتو د نتایجو په حق له تشویش لري او ډېر په غور سره د ترهکرۍ د مخنیوي او د نورو نړیوالو چارو په حق له د ډیموکرات د هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ بیانونو ته پام کوي. او هم د دې سره سم د امریکې ولس هر چاته د ووټ د رای ورکولو غوښتنه کوي او وایي چې کال د دوی د ژوند ډېر اهم انتخابات کیدونکي دي. نږدې 10 میلیون ځوانان او د امریکې شهریت ترلاسه کوونکي چې د کال 2012 انتخاباتو کې رای نه ورکړي سږ کال به رای ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
گرانو خدر منو اوریدونکو دا دیور اجودا او تاسو خبری خبرونه تا غواګی س تاسو د خبرونو تفصیل واوریدلو. دا مهال رازو بیرته د راپورونو ولورتا تاسو مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې عراقی او کوردی ځواکونه وایي د دشتلی پر ضد په پیل شوې عملیاتو کې توانی دلیدي چې د موصل خار ګیر شاپیر زینی سیمه خپل تر ولکې لاندې راولي. په دې حق لبانې نور تفصيلات سدي دا مهال زمونږه همکار مجاهد جواد استودیو ته راغلی او وینه با وروستی تفصیلات اخلو چې په دغه عملیاتو کې څه کامیابیان ترلاسه شوې دي او څومره پرمختګ شوې دی. ستړي مشه یو په خیر راغلی مجاهد جواد صاحب.
مننه مننه شهید.
که تاسو اوریدونکو سره وروستی تفصیلات شریک کړئ چې موصل خار کې د مهال چې کوم عملیات روان دي هغه څومره پرمختګ کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ویلي عراقی او کوردی ځواکونه وایي چې د موصل خار څخه د باندې یو شمیر کلی له داعش څخه نیولې دي. له داعش څخه د موصل د بیرته نیولو دغه عملیات تیره ورځ پیل شول چې د متحده ایالاتو د هوایي ځواک لخوا یې هم ملاتړ کېده. په دغه جګړه کې سنی قبایلی ځواکونه له شیعه ملیشو او کوردی جنگیالیو سره ټول یو ځای د داعش په وړاندې جګړه کوي، خو د دوهمې ورځې په تیرېدو سره جګړه لا اوس هم له خار څخه د باندې ده. کوردی مشر مسعود برزانی د جګړې په لومړۍ ورځ ویلي و چې کابو 200 کیلومتره سیمه یې له داعش څخه پاکه کړې ده. دا هم ویلي و چې موصل به آزادوي او پرې به نږدې چې دغه خار د سوریې د الیپو په څیر په دوامداره توګه په جګړه کې ښکیل شي. له عراق څخه 15 کاله مخکې د امریکایي جګړې ځواک له وتلو څخه راوروسته دا تر ټولو ستره جګړه ده. له همدې امله په سیمه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې هم سترې اندېښنې موجودې دي. د متحده ایالاتو د ائتلافي ځواکونو یو ویان د سې شنبې په ورځ ویلي و چې عملیات د مهال ویش سره سم پر مخ سي او داعش دا توان نه لري چې په خپلو وړو وسلو سره د عراقي او کوردي ځواکونو سره مقابله وکړي. د پینټاګان ویان پیټر کوک د دوشنبې په ورځ ویلي و چې امریکایي ځواکونه د موصل خار څخه د باندې د ملاتړ لپاره پراته دي، خو جګړه خپل عراقیان کوي. د متحده ایالاتو چارواکو د موصل جګړه یو برخلیک ټاکونکې جګړه وګڼله او وایي چې دا جګړه ښایي څو نه یو یا تر دې هم زیات وخت ونیسي. د عراق لومړی وزیر حیدر العبادی په یوې تلویزیونی وینا کې وویل چې ولس به یې د موسل د آزادۍ جشن ټول یو ځای سره ونیسي.
د روس د دفاع وزارت ویلي چې د روس او شام ځواکونه د راتلونکي زیارت پر ورځ د شام حلب ښار کې د اتو ساعتو لپاره د بشري دمې تیاریانه کوي.
د ترکیې په پارلمان کې د مخالفینو یو وکیل او ترک یلمز امریکا غږ ته وویل چې د کلتوري او لرغونی تړاو له امله به دوی د موسل د آزادېدو څخه وروسته د دغه ښار له خلکو سره ډېر نږدې پاتې شي. مرستندوی ادارې وایي چې دوی نه پوهیږي چې د جګړې پر مهال به په ملکي وګړو څه ډول حالات راشي. دوی د جګړې په پلان کوونکو باندې نیوکې کړي دي چې د موسل د خلکو د وتلو لپاره د خوندي لارو په برابرولو کې پاتې راغلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر سټیفن براین ویلي دي چې 2000 کسانو ته په کمپونو کې ځای لري او ډېر ژر به دغو کمپونو ظرفیت 2.5 لک ته لوړ کړي. ویلی دی چې ښایي تر 1 میلیون کسانو پورې له خپلو کورونو څخه وتښتي. که څه هم له داعش څخه د موسل نیول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي، خو د بیرته نیولو نه وروسته د دغه ښار د واک پر سر لا له اوسه ناندرۍ روانې دي. کوردانو د دې میاشتې په سر کې ویلي وه هره سیمه چې دوی ونیوله نو د دوی تر واک لاندې به پاتې شي. په داسې حال کې چې د عراق په حکومت کې شیعهګان اکثریت لري، د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا خبرداری ورکړی و چې شیعهګان دی موسل ته نه ننوځي، بلکې د موسل واک دی سنیانو ته ورکړل شي.
نو قدرمنو اوریدونکو د ریو رادیو خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل مهم راپور ولوري تاسو په هم راګرځو. دا مهال چې روسیه وایي د دوی او د سوریې حکومتي ځواکونو د سوریې په شمالي خاره حلب کې خپلې بمباری درولې دي تر څو خار ته بشري مرستې ورسیږي. ویل کیږي دغه جذبندۍ به د پنځشنبه ورځې څخه پیلېږي او دغه بعد اتو ساعتو لپاره دوام لري تر څو ولسی وګړي چې په خار کې گیر دی و توانی گی چه ده خاره چخه به هر وبزی او ده دیه ترچنگ زین و نورو تا بشری مرسته هم او ورسی گی. پا ده حقلا نور تفصیلات تاستا ورنده که ایزمونگا همکار وکیل خان پا خپل راپور که.
د روس د دفاع وزارت ویلي چې د روس او شام ځواکونه د راتلونکي زیارت پر ورځ د شام حلب ښار کې د اتو ساعتو لپاره د بشري دمې تیاریانه کوي. تیر ورځ په ماسکو کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال لوټنر جنرال سرګی برودسکی وویل چې د روس او شام ځواکونه به د اکتوبر په 1 د حلب په سیمه کې د اتو نه تر 4 بجو پورې جنگ ته دمه ورکوي چې مقصد یې عام ولس ته لار ورکول او د ناروغو جوبلو د جنگي سیمو نه وستل دي. برودسکی وویل چې د یاد ښار نه وتلو لپاره به 2 لارې وي. امریکا او اروپایي ریاستونه په ماسکو او شام باندې د عام ولس د قتل عام تورونه لګوي، خو روسي چارواکي ترې انکار کوي. په عین حال کې هم تیر ورځ په شمالي صوبه حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه باندې تازه هوایي بمباری په مهال لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې اساس یا موجودیت لرونکي د شام د بشري حقونو د سار ډلې تر مخه تر ټولو زیات ځپل شوې سیمه کتارجی ده، چرته چې د وړاندې څخه امدادي کارکوونکو د ملبین لاندې څخه ژوندي کسان روباسل. تازه د مرګ شمیرو سره په 13 ساعتو کې د وژل شوو کسانو شمیره 45 ته رسیدلې. په داسې حال چې د شام صدر بشار اسد د نوموړي حکومت پر ضد ولسی پاسون را پدې خوا د نیول شوو سیمو بیرته قبضه کول لپاره هڅه کوي. دوه د شام او روسي ځواکونه د اونو را هڅه په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځایونو باندې بمباری کوي. په حلب کې د یو امبولانس ډرایور د وینا تر مخه د روسي جنگي جازونو په تازه بمباری کې یو 15 یا 16 منزله ودانی په هدف کړی شوی. نوموړي ویلي چې په درزونو خلک د ملبې لاندې نه روباسلی شوي او دا چې هسپتالونه د مړو او جوبلو کسان نه ډک پراته دي. دا تازه بمباری په داسې حال کې شوی چې د نړۍ سفارتکاران د شام د مسلې د حل لپاره هڅه کوي. په کومه جګړه کې چې د 3 لک نه زیاتو خلکو خپل ژوندونه د لاسه ورکړي، په دې لړ کې ګڼې د ډزبندۍ معاهدې ماتې شوي یا ناکامه شوي. تیر از ماسکو ویلی چې د خالی پر وځ د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د نوموړي روسی سیال سرګی لاروب او د ایران، مصر، عراق، سعودي، ترکی، خطر او د اردن خارجه وزیرانو د خبرو اترو رستو په سویټزرلند کې د امن لپاره خبرې اترې بیا نه اپیل کې دي شي. د اروپای اتحاد د خارجه پالیسي مشر فدریکا وایي چې اروپای اتحاد په شام کې د ګامونو پر سر په روس باندې د بندیزونو لګولو غور نه کوي.
has been very much on the media but not
نو موړه دا خبره تیر ورځ په لیزنبرګ کې د خبريالانو سره د خبرو اترو په محل کړي او ویلي دي چې د ډېر وندیز یو همغړي ریاست نه دی کړي نو موړه ویلي چې د اسد د حکومت د غړو پرځت په بندیزونو باندې به شوي او د دې خبرې په ضرورت باندې زور ورکړي شوی چې هغه څوک چې په دې جګړه کې ډېر اثر لري هغه ویلي د خبرو اترو لار او حل لټول پکار دي نو موړه دا خبره د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری د هغه دړکې یو روز پس کړي چې پکې نو موړي په شام کې روانو حالاتو سره تړلې بندیزونو په حق لويلی او هلته د روس د پوزي ګامونو په سختو ټکو کې غندنه کړې و نو موړي وای چې موږ به په دې لړ کې هڅه جاري ساتو ځکه چې څوک هم دغه مسلې پر ځای پر خودلو حق نه لري او د دې خبري اجازه نشي ورکول چې په حلب کې هوایي بمباري جاری وي تر څو چې په دې لړ کې هر ممکن ګام نه وي اغسته د تیر اتوار پرواز د برتانی خارجه سیکرټر سره خبرو او د خالی پرواز د نورو سفارتکارانو او هاغلی سرګی لاروب سره د ملاقات په وخت شام مسلې ته توجه ورکړی شوی و خاغلی کیری ویلی چې چارواکي په شمالي خار حلب کې روانه تباهه باندې ډیر زیات پریشان او غوسه دي نو موړي زیاته کړی چې امریکا او د دوی ملګری یوازینه لار چې دا محل ویني هغه د جوړجاړی ده او دا چې یو بل پوزي مداخلت په شام کې حالات نور زیات خراب کړي
نو خدرمنو وريدونکو د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د زندیدلي خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره افغان حکومت او طالب مشرانو ترمنځ په نږدې ورځو کې د خفیه مذاکراتو دوه دورونه شوې دي او په کابل کې د افغان حکومت یو سرچینی امریکا غکته ویلي دي چې د افغان حکومت او د طالبانو مذاکرات د قطر په سرخر دوه ها کې شوې چیري چې طالبان سیاسي دفتر لري په همدې تړاو باندې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د سمی یوسفزی چې افغان کارپو د یو د دې ترڅنګ د ګارډین ورځپاڼې خبريال سره خبرې اترې کړې دي دغه یو مرکه ستاسو لپاره تیار کړې ده په ګډه به سره واورو
دغه خبرې چې بیا شوې دي او د افغانستان له لوري د افغانستان د ملي امنیت سنې مشر معصوم ثانیږي صاحب چې په فاده سولې شورا رئیس او د دفاع وزیر او د طالبانو سره په دغه دوران کې ورکیږي چې اړیکې څنګه کړي او روابط لرل او د طالبانو د پانی مشر نام محمد عمر ورور ملامنان ګډون او په عین حال کې د قطر د دفتر د مشر شیر محمد عباس ثانیږي ګډون دا ښیي چې دا خبرې پیل کېدل یو ښه پیغام ده او یو مهم پرمختګ ده خو البته د خبرو کې امریکایانو هم ګډون کړی دی ویل کېږي چې د امریکا افغانستان کې د امریکا معاون سفیر ده په کابل کې هغه په خبرو کې ګډون کړی دی طالبانو په دا ویلی چې موږ خبرې کول غواړو خو تر څو پر چې امریکایان یو فعال ونده په خبرو کې ونه لري تر هغه پورې مشکل ده نو دا سبري کې چې د طالبانو د امریکایانو شمولیت په دې خبرو کې دا خبرې ممکن کړي دي او بل مهم خبر دا ده چې دا خبرې ځای او د پاکستان له باندې دا یو بل اهمیت ده او بل پاکستانیان دا خبرو ته نه جوړ بلل شي نو دا سبري کې چې یو خبر مختلف ده خو البته د افغانستان کې د سولې لار هم یو واغزنه لار ده او ډیر ډیپلوماټیکو منډو تلو ته ضرورت لري
او یوسف زی صاحب لکه څنګه چې په خپل تاسو وویل پاکستان په دې خبرو اترو کې ورګډ نه دی په داسې حال کې چې پاکستان ورګډ نه دی او پاکستان ټول جهان په دې خبر دی چې پر طالبانو باندې ډیر زیات اثر لري او ډیر زیات تر فشارونو لاندې هم راولي څه امکانات ویني چې د پاکستان بغیر به د خبرې اترې څومره پرمختګ وکړي
افغانستان ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی هم د پاکستان نه د مایس کې جوړ وروسته په غرد ویلې چې موږ هم د پاکستان نه ټول هم نه غواړو مطلب دا چې پاکستان د لارې ټول نه غواړو په خاطر په افغان حکومت هم دا یقین و او د نړیوال ټولنه هم دا یقین و چې د سفر پاکستان اصول په خبرو کې شریک نشي هغه پورې امن په افغانستان کې مشکل ده خو دا تبریک چې طالبان افغانستان کې ګڼ شمېر سیمې ولې دي او ویل کېږي چې نظامي طالبان کوو غواړي یا پاکستان فشار زیات شي هغوی افغانستان ته انتقال دی شي او دا سیاسي مشران چې په قطر کې دي یا د منار غلې دا کسان دي هم د پاکستان د انحصار یا د فشار او د نفوذ شاید د باندې وتلو کوشش کوي
یوسف زئی صاحب، اخیرنی پښتنه لکه څنګه چې په خپل غربي مطبوعات غربي نړۍ په خپل پسیمه کې یو شمیر څېړونکي په دې نظر دی چې د کوټي شورا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ګډاګي شورا ده او طالبان هلته ګډاګیان دي، او په خپل لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ په ورستیو کې یو شمیر طالبان او مهم کمانډانان نیول سوي دي. پاکستان به د خبرو اترو چې دی دا و بریالیتوب ته پریږدي چې په افغانستان کې سوله راسي او هلته ثبات وي د تل لپاره؟
د پاکستان د افر خبره یو حد پورې دا داسې چې هر څه طالبان څه کوي دا دې معنی هم نه ده چې څه ورته پاکستان ووایي. په اوس وخت کې ممکن طالبان چې کوم مقاومت کوي په افغانستان کې او کېدای شي پاکستان ځینې حلقې د دوی دپاره دغه مقاومت یا په افغانستان کې جګړه دوی ورباندې اعتراض ونه لري یا دا ګڼي چې دا د افغانستان خپله جګړه ده. خو په عین حال کې پاکستان هم د خپلو ډیرو مداخلو نه یعنی مجبوره ده، هغوی مکمل ډول طالبان هم د لاسه نشي ورکولی، او بل طرف نه هغوی د دې نه ډاریږي چې د افغان طالبانو خلاف اقدامات وشي. ممکن افغان حکومت خو د دې خلاف یا طالبان افغانستان ته واړي او د پاکستاني طالبان یا پاکستان دي پاکستانی طالبانو ملګری دي، هغوی هم د افغاني طالبانو سره لاسونه یو کې او د پاکستان تر خلاف اقدامات وشي نو دا پاکستان لپاره سردرد جوړېدای شي. یعنی اوس هم پاکستان په زندانونو کې یو شمېر طالب مشران شته، بلکې طالبانو په ټولو دا وختر مشر ملا برادر اخوند په زندان کې ده، د طالبانو دوه نور درې مشران لکه ملا عبدالله اخوند پاکستان په زندان کې ووژل شو، استاذ یاسر ورته ډول باندې ژوند له لاسه ورکړ پاکستاني زندانونو کې. نو فکر کوم پاکستان هم یو ډول مجبور حالت کې ده، نه افغان طالبان باندې مکمل ډول اختیار ترلاسه کولی شي او نه هم دوی د لاسه ورکوي، او طالبان هم په دې حالت کې مجبور دي چې کدی پاکستان خلاف اقدامات کوي یا یو حد پورې پاکستان خبرو ته غوږ نږدي. نو ممکن دوی چې کوم په پاکستان کې په افغانستان ژوند کوي هغوی لپاره مشکل جوړ شي. خو بالاخره یو موقع به پاکستان هم دا فیصله کوي چې یو پریکم د اقدامات به کوي او طالبان به هم یو پریکم د پریکړه کوي، او دا سمې چې دا پریکړه وخت لپاره وخت را نږدې کېږي.
ډېر مننه سمی یوسفزی صاحب او کور ودان د ډیور ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
د ډیور ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو مونږ رون اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د ډیوه ریډیو خپرونې لا جاری دي. د دې خبری خپرونې وروسته به د ډیوه ریډیو زموږ همکار رحمان بنیری سټوډیو ته راځي او د داعش او سخت دریځ په موضوع باندې به پروګرام کوي. څنګه چې نور کله هم تاسو اورئ نو په دې باندې ورسره یو شمېر رپورټونه او دغه څېړونکي په پروګرام کې ملګری کېږي او اورېدل یې مه هېروئ. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو. د کرم ایجنسۍ مشرانو د بجلی د ترسیل ادارې یا ټیسکو سره منلی چې د لوډ شیډنګ ختمولو په بدل به دوی نور د بجلی بلونه ورکوي. کرمکې تر شلو ګنټو یا ساعتو پورې لوډ شیډنګ روان دی. په دې حقله نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
د کورم ایجنسۍ نه ټاکلې شوې د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري په مشرۍ کې را جوړ کړی شوې د ځایي قومي مشرانو او تاجرانو یوې ډلې د ځایي پولیټیکل انتظامیې او ټرایبل ایریاز الیکټرک سیټي سپلای کمپنۍ چارواکو سره د اوږدو خبرو اترو نه پس د هر یو شخصي کور په سر د میاشتې په کچه 300 روپۍ د بجلی بلونو ورکولو ته غاړه ایښې، او په دغه لړ کې د لوور کورم علیزیو کې د ورځې په کچه 8 ساعته بجلی ورکولو په عوض هرې کورنۍ 300 روپۍ را جمع کول شروع کړي، او د معلوماتو له مخه د پاره چنار زیاتره اوسیدونکو هم دغه فارمولې ته غاړه کې خود نه پس د سدي استوګنو سره هم خبرې اترې دوام لري. د ټیسکو چارواکو سره موافقه شوې دغه پلان په اړه ایم ان ای ساجد حسین توري ډیوا رادیو ته وویل.
بهات کومه لګيري هغه 300 روپیا غویا مو منلي او سره په کوم کمرش ټل کوم د قانون لري هغه خاص ویل کوي، یا باندې آرام مشینونه یا کارپینټر مشینونه لري هغه خاص هم بیل ویل کوي. مخکې نه 25 سال نه مخکې کنه که د کوم سراونډینګ ایریا د څومره کلونې دي دا به مطلب هر کور نه 300 روپۍ فل هول دي دا به مطلب پر کنه چې د به بارې ګنټې بشنی مو ورکو.
ساجد حسین توری زیاته کړه چې د کورم ایجنسی په شمول زیاتره قبایلی سیمو په تجارتي مرکزونو کې د پخوا راهیسې د بجلی میټرې لګولې شوي او دغلته د بجلی لوډ شیرینګ په مهال په اجتماعي خرچه د جنریټرو او سولر نظام نه هم بجلی ترلاسه کولی شي، خو په شخصي کورونو کې میټرې نه دي لګول شوي او ځکه په اولنی پړاو کې د کور په سر غیر د میټر 300 روپۍ بل ورکولو پلان جوړ کړی شوی. خو په پېښور کې د ټیسکو ادارې و چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ډیوه راډیو ته وویل چې هغوی د میټرو لګولو په اړه خبرې روانه دي، نه چې بغیر د میټر بیل ورکولو
میټر باندې ځر ساتن زور اورې دي چې میټر دا شروع کړي کنه میټرایزیشن شروع کړي او بیا وینا په فردر د واخلو لږه ازر ساتل دغه پروګرس ته پورته غی نه راځي چې پروګرس دي نو دا خو زموږ د واخلو وخت شروع وي
او دا صرف په کورمه کې ده کنه نور فاټه کې بمي
ټول فاټه کې او چې ګورم به چې زموږ په ګورنمنت ډپارټمنټ باندې زور دی چې ګورنمنت ډپارټمنټ دې راځي نشي په فردر بیا چې کوم دغه وی نور ډومېسټیک حالي دغه وکړي.
د ټیسکو چارواکي د دغه دریس په جواب کې ایم ان ای ساجد حسین توری ای چې هغه او د هغه ډله په اوله کې د ټیسکو سره د اعتماد د بحالې په حس کې دي او دا چې په اوس وخت کې څوک هم میټر لګول ته تیار نه دي.
پوزیشن کې نه زم میټر و لګو کنه فازل کو ته بجلی مټر از فلټر پرابلم دې دې مسالې دي کنه او وو سر کبایل میټر لګول ته تیار نه دي خو مطلب ورور ته څومره مطلب بجلی مو کم نه ایږي مګور به مو خو کی ګور سره دې سره مین شه ته کوم ټرست دې کله دی وابلی او دې پبلک ټرست په حال شي بجلی د څنګه نو پاکستان کې ملایږي دا چې ان شاء الله مو پر میټر خلک ته ملایږي.
د اوبو او برېښنا یعنی وابډا کامی ادارې او د قبایلی سیمو اوسیدونکو ترمنځ د یوې اودې مودې راهیسې د بجلی میټر لګولو او د بجلی مصرف په عوض بلونو ورکولو په اړه جنجال روان دی او دغه اداره ادعا کوي چې نږدې 3.5 لکه د بجلی استعمالونکو کورنیو په ضد د کروڑونو روپو قرضه پاتې ده، کومه چې مرکزي حکومت د یو غیر اعلان شوي پلان لاندې وخت په وخت د وابډا ادارې له ورکوي. خو د مرکز له اړخه د دغه رقم ورکولو باوجود دا مهال په زیاتره قبایلی سیمو کې د ورځې په کچه تر شلو ساعتونو لوډ شیډنګ کولای شي، کومې چې د سیمې امروزه ژوند ډېر اغېزمن نه کړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د کروندګرو سره د مرستو لپاره دغه حکومت فیصله کړې وه چې دیته مفت تخم ورکوي د غنمو، اوس دغه پروګرام ختمولو اراده لري ځکه چې دوی سره پیسې نشته. تفصیل یې د ډیوه رادیو خبریال ملک وکاس راکوي.
د پختونخوا د توسیع زراعت ډایرکټر جنرال اقبال حسین وی چې سخ کال دوی ډیر وختي د تخم ترلاسه کول شروع کړي وو چې کروندګرو ته په وخت ملو شي، خو ان په موقع د دوی بلونه پاس نشو.
هغه ډیمانډ کول دا غوي دغه کول دا ارسم ګو پر خپل تو هم ارس ارنجمنت ته برابر کوم پلان جوړ کو د ټول شبې لپاره پاج بیا اپر دیر لاور دیر دوی هم سپلای شو، کوارټ هم سپلای شو، چترال تم سپلای شو. مین وایل دا پروگرام پر لغه شو منګا پر بلونه ایجاسس کرا کول لغه کی بل نا اتم ته پر شو نا وی داس کین ختم کړ.
کروندګر ک د فارم سرویس سنټر ممبر وی نو دا ته هم بدویتا په 1500 روپے ملو شي، خو نو کروندګر به رجستریشن کوي او هم دغه ته هم بدویتا په لومړی ځل په یو لسو پریوزی. تیر کال 3,02,000 کروندګرو له یو بورې ته هم ورکړې شوی وو. سخ کال د 2,00,000 کروندګرو غم کول وو، خو د بجټ د کمی تر مخه دا پروجیکټ ختم شو. بلخوا د کروندګرو مشر نعمت شاه روغانی وایي چې پښتونخوا کې کروندګر د لږو ځمکو مالکان دي او غریب پکې ډیر دي، که حکومت دا فیصله واپس کی نو غټه خېګړه به وي.
پټول پاکستان کې کم رغبا او کم کمزوري زموږ د خیبر پښتونخوا دي. دا خو امداد مستحق دي، په کار کې دي سره امداد کې دي زر غو شي نو ډېره ښه فیصله یې کړې ده. په اوس کال خو دا اوس چې کوم دی کلا خبره واپس واغسته د دې پیسو ده او خلکو له مفت هم ورګل دا بنو غیر لوی احسان پر خلکو باندې.
ڈی جی اقبال حسین دا هم اوې چې په دې سلسله کې ملاقاتونه په غټه سره روان دي کې دې چې دا پروجیکټ واپس شروع شي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. که تاسو نه کوم خبرونه پاتې شي یا کوم پروګرام ونره، نو تاسو د کولی شئ چې د وایس اف امریکا دی ریډیو ویب پاڼې ته لاړ شئ. هلته کې کده ویډیو، کده ټی وی خبرونه وي، او کده ریډیو، هغه ټول تفصیل او د کوم پروګرام وي، که هغه د نیمو شپو سندرې خوند کوي، ډیوه ډاکټر وي، او کده میرمنو غږ، که بیا بازار شو وي، ټول دغلته کې پروګرامونه پراته وي. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام بیا وروسته هم اوریدل شئ. د دې خپرونې وروسته به داعش او سخت دریزه په موضوع باندې زموږ همکار رحمان بنوري سټوډیو ته راځي.